ستړي مشي دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو په دې مخامه خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. په دې خبرونه کې د سر موضوع په بلوچستان کې د استادانو هغه هړتال دی چې د خپلو ترکیانو د نو ورکولو پر ضد یې کړی دی. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ایي مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترکۍ نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر 15 لکه نور زیات شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. روس وایي ځواکونو یې د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې د اوکراین پوځ د هغوی لخوا په پراخ عملیاتو کې پر شا کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترقۍ نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی دی. د جون پر 4مه د کوټې پریس کلب مخې ته د شوې مظاهرې ګډونوالو ویلي چې حکومت پر ژمنو سربېره له 2 کلونو راهیسې د صوبې د سرکاري سکولونو استادانو ته ترقۍ نه ده ورکړې. د بلوچستان د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عنایت الله کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل موږ هم د دې صوبې استادان یو، په کار ده چې زموږ حق مو ته راکړل شي. عنایت الله کاکړ وویل د وفاق په ګډون نورو ټولو صوبو خپلو استادانو ته ترقۍ ورکړې دي، خو یوازې د بلوچستان حکومت په دې برخه کې لزنډه کار اخلي. بلخوا د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو نورې غوښتنې عملي کړې دي، خو د ترقۍ غوښتنې د مالي مشکلاتو له کبله د ځنډ ښکار ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د جون پر 4مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیخې د وجل شو په یاد کې جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښ او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر کله یوې خوا د هغې پیخې قربانیانو ته د عقیدت پیردونې وړاندې کړې، نو له بلې خوا یې د پاکستاني ریاست پر پالیسو نیوکې وکړې.
یو طرف ته وایي چې دهشتګردو په چیکپوسټ باندې حمله وکړه، بل طرف ته هماغه ریاست دی چې هغه شهیدان وته مامزه واقعه یې ورکړه.
غورځنګ وایي چې امنیتي ځواکونو د 2019 زیږیز کال د مئی په 6مه د شمالي وزیرستان د خړ کمر پر چک پوستې د غورځنګ په یو جلوس په ډزو کې 15 کسان وژلي او تر 30 زیات نور ژوبل کړي ول. هغه وخت پوز ویلي ول چې سرتیرو یې د لاریونوالو د ډزو په ځواب کې کاروایی کړې وه. د اسلام آباد پولیس وایي د لټون په عملیاتو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې 115 مشکوک کسان نیولي دي. پولیسو د جون پر 4مه په ټویټر خپاره کړي یو بیان کې ویلي چې د عملیاتو پر وخت 300 کورونه تالاشي کړي. د عملیاتو هدف د امنیت ټینګ ساتل خول شوي. پولیسو زیاته کړې چې له بریمام سیمې څخه نیول شوي 10 مشکوک کسان یې د نورو پښتنو لپاره تاڼې ته وړي. که څه هم پولیسو دا نه دي ویلي چې نیول شوي کسان د کوم هیواد دي، خو زیاتوي چې له هغوی سره په د بهرنو وګړو تر قانون لاندې چلند کی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د جون پر 4مه په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې 15 لکه نور کسان ورزیات شوي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 میلیونه او 3 لکه دی، خو اوس وایي چې هغه شمیر 200 زره کم یو کم 1.5 میلیونو ته رسیدلی. اوچا دا ارزونه د روان 2023 زیږیز کال د لومړیو 15 میاشتو پر اساس کړي. او وروسته خبر ده چې روس وایي ځواکونه یې د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې د اوکراین پوځ د هغوی لخوا په پراخ عملیاتو کې پر شا کړی دی. د روس د دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې اوکراین ځواکونو پر 5 ځایونو برید کړی خو بریالي شوي نه دي. تر دې وړاندې د اوکراین پوځ وویل چې په تېر یو شواروس کې د هیواد په ختیځه سیمه کې د روس یو کم 10 بریدونه په شا تمبولي دي. اوکراینی پوځ نن سهار وختي خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې جګړه روانه ده. دوی روسي ځواکونو په خارکیف، لوهانسک او دونیتسک سیمو کې ناکامه پوځي عملیات کړي دي. د دوی په وینا روسو ځواکونو په بیلخه او بد کتلو پر پوځي او ګولیسي ځایونو هوایی او د توپونو بریدونه هم کړي دي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او د دې خبري غړی ځنې مهم مطالب دادي. په بلوچستان کې استادانو د خپلو ترکیانو د نه کولو پر ضد احتجاج کړی دی.
په دغه ارتال کومه شاته د عمر بو کارتال مو کې
د خړ کمر د پیخې په یاد کې په کراچۍ کې یو جلسه شوې ده. په دغه جلسې کې وینا کړې ده علي وزیر.
نن د خړ کمر د هغې شهیدانو ورځ ده چې په هغه کې موږ چشمدید کوایو. د خړ کمر هغه شهیدان چې کوم په بېرحمۍ سره ووژل شهیدان یې کړل.
خیبر قبیلی ضلع یو کس چې په ډنمارک اروپایي هیواد کې اوسیږي په موټر سایکل خپلې سیمې لنډی کوتل ته رسېدلی.
زه ناروې نه تر سویډن، سویډن ډنمارک، ډنمارک جرمنی، جرمنی نه چک، سلواک، هنګری، رومینیا او بلغاریا، ترکی، ایران او بیا پاکستان.
دا او یو شمېر نور راپورونه سره هم شته د مشال تر څنګ اوسید. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د مشال ریډیو د دې خبري غړې پیل کوو. د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. په بلوچستان کې د سکولو استادانو په احتجاج لاس پورې کړی دی چې د بلوچستان حکومت یو کال لمخه د دوی د اپګریډیشن منظوري ورکړې وه، لیکن د صوبې د انتظامی چارواکو له لوري په هغه پریکړه تر اوسه عمل نه دی شوی، چې له امله یې په دې ګرانۍ د استادان د سخت مالي مشکلاتو سره مخ دي. نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې راپور کې راغلی.
د مظاهرې په برخوالو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو او دوی د خپلو غوښتنو په اړه پلی کارډونه راخیستي او شعارونه یې ورکول. د مظاهرې څخه د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې د تیرو څو کلو راهیسې په صوبه کې د استادانو اپګریډیشن نه دی سوی، چې له امله په اوسنۍ ګرانۍ کې د دوی مالي ستونزې نورې هم پر مخ تللې دي. په دې ترڅ کې د ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن بلوچستان مرستیال مشر عنایت الله کاکړ راته وویل چې د وفاق سره سره ټولو صوبو و استادانو ته اپګریډیشن ورکړی دی، لیکن د بلوچستان حکومت د ځنډ څخه کار اخلي.
نو موږ هم د بلوچستان دا غیور اساتذه خوار خلک یو، بل یو مرض موږ ته نشته. نو موږ ته په کار د شنه دغه مشترکې چې بیا تک دېرش ورځې زه خپله په دا اړتال کومه شاته د عمر په کارتال مو کې
د دې مظاهره چانو په خبر چې صوبایي حکومت نه یوازې یو کال لمخه د دوی زیاتره غوښتنې منلې وې، بلکې کابینه یې هم منظوري ورکړې وه، خو پر هغه باندې د انتظامی چارواکو لخوا عمل نه دی سوی. په دې اړه به غوږ شو د مظاهرې وایوې برخوالی استانې میرمن ملاله ته. د استادانو خبرداری ورکړی دی که د دوی غوښتنې ونه منل سوي نو دوی به په راتلونکي کې په سخت احتجاج لاس پورې کړي، کوم چې به د دوی په خبره د غوښتنو د عمل کېدو پورې روان وي. په دې ترڅ کې چې مې کله د بلوچستان د وزیر تعلیم نصیب الله مریض سره تماس ونیوي، نو هغه و مشال ډېرو ته وویل چې د سکولو د استادانو زیاتره غوښتنې حکومت عملي کړې دي او ځینې داسې دي چې هغه د وزارت خزانه سره تړلې دي. د ده په خبره چې صوبا د مالي مشکلاتو سره مخ ده، چې له امله یې د اپګریډیشن غوښتنه د ځنډ سره مخ شوې ده. دا د فینانس او پیسو مسله ده، په دې کې بل هیڅ نشته، ځکه چې په اوس مهال کې زموږ جیب خالی دی او کوم پوسټونه چې اپګریډ شوي دي پر هغه باندې لوی خرچ راځي. د صوبایي وزیر په وینا چې په صوبه کې د 10,000 څخه زیات استادان او نور ملازمین په محکمه تعلیم کې کار کوي، لیکن د ده په خبره چې د دې په بدل کې 10,000 زده کوونکي هم په کال کې د دې تعلیمي ادارو څخه نه راوځي. د پښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې په صوبه کې د یوازي استادانو او د هغه سکولونو چې پر مځکه نسته او استادان یې تنخواګانې اخیستلې، دغه په زده هم ګامونه پورته کړي دي. د حکومت د شمیرې له مخې په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو شمیره شاوخوا 3,00,000 ده. په دې کې تر ټولو زیات کارکوونکي په محکمه تعلیم کې دي چې شمیره یې څه کم 10,000 ده. پر دویم نمبر باندې پولیس دي، د چا شمیره چې شاوخوا 50,000 ده، او پر دریم نمبر باندې د روغتیا اداره ده، چیرې چې د ډاکټرانو په ګډون 3,500 ملازمین کار کوي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو پام یو بل راپور تر راغړوم. د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختر حیات ګنداپور سواد کابل کې خبري غونډه ته ویلي چې سواد کې بدمنۍ خورون کې دوه مهم وسلوال نیول شوي. وسلوالو ندرنا او سپک وسله هم ترلاسه کړې شوې ده. ګنداپور خبریالانو ته وویل چې دغه دوه تنان د وسلوالو د ګروپ غړي دي او دوی سهولتکار هم نیول شوي. په دې اړه نور تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکړي.
د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر حیات ګنداپور خبریالانو ته وویل چې سوات کې د ترهګرۍ لپاره راغلي د وسلوالو ډلې دوه مهم غړي نیول شوي. دا څنګه مهم دی چې دا ګروپ چارباغ منګلور سیمه کې سرګرم دی او دا په هدفي وجنو په تخورۍ کې ملوث و. دوی د ترهګر ګروپ سلیم رباني سره تعلق دی. دې کې چې کوم بل تن ذاکر الله چې د نیول شوي تن ریپ الله د تر زوی دی او هم د دغه کلي بنجوټ اوسیدونکی دی. هغه تیر کال وسلوالې ډلې تحریک طالبان سوات کې شامل شو او په دې وسنۍ کاروي کې شامل وو چې د هغه لټون ټول استخباراتي ادارې او پولیس کوي. په تیرو څو میاشتو کې سوات کې د بدمنۍ پیښې را مخامخ شوې چې پکې د امن کمیټې کابل مشر په بم چاودنو کې ووژل شو. دې ترڅنګ چارباغ ګلیباغ کې هم هدفي وجنو کې زید امن کمیټې مشران په نښه شول او بیا وروسته د سوات ولس د امن لپاره احتجاجي مظاهره وکړي. آیا د خیبر پښتونخوا پولیس مشر دغه دعوی به د سوات ولس د حکومت لخوا د امن لپاره شوی ګامونو باندې مطمئن کړی شي؟ په دا اړه سوات کې د جیو ټیو خبریال محبوب علي وایي.
لکه د سوات خلک دا خبره کوي چې د دې خلک پورم نه دی، دا د سیلګری علاقه ده. ځکه تاسو ګورئ نو په سوات کې خدای مکه چې دلته یو پټاخه موړیږي نو ټول ولس چې کوم دی دا په یډ باندې راوځي. خلک مظاهره کوي، په هر تحصیل کې مظاهره کوي او خلکو چونکې دغه درد لیدلی دی نو خلک کم از کم په یو خبره باندې متفق دی. مونږ بې امنۍ ته بالکل چې کوم دی نو هغه تیار نه یو. زما خیال دی چې یاره په دې لړ کې به پولیسو لا انفورسمنت ایجنسی لا ډېر کوټلي ګامونه پورته کول غواړي او داغې نه پس به د خلکو اطمینان چې کوم دی نو هغه به هغې ته حاصلېږي.
د خیبر پختونخوا پولیس مشر په بیان سوات کې د امن غوښتنه کوونکي د ولسي پاسون مشر آفتاب خان وایي چې دوی په سوات کې د بدمنۍ په ضد احتجاجونه کړي او کچري بدمنۍ راغله نو بیا به هم کوي.
سوات خلک چې دی نو هغه یو پیر ځپلی شوی وو او هغه ځپلی شوی خلک راپورته شو او د خپل وطن نه د خپلې خاورې نه هغه جنگ چې کوم بیا شروع کېدو یو نوی لیر چې شروع کېدو هغې په منځ کې یو دیوال جوړ شو او کپرس که بیا هم داسې مخې ته داسې حالات راځي نو انشاءالله دا ولس او دا ځوانان دا ټولو په یو میدان باندې بیا ولاړي.
د خیبر پختونخوا پولیس لخوا دا و پاړه د وسلوالو ډلې لخوا تر دې دمه څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. پولیس وایي چې سوات او ټول خیبر پختونخوا کې د استخباراتي ادارو په معلوماتو د وسلوالو په ضد اپریشن کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون په څلورمه نیټه خپل ویډیو وینا کې ویلي دي چې په زور د هغه د ګوند ختمولو هڅې روانې دي او د هغه ګوند د بیان د ازادۍ د بندیزونو سره مخ دی. عمران خان دا خبره په داسې مهال کړي چې تر دې دمه د مې د نهمې نیټې د پیښو وروسته د 500 نه زیاتو لوړ پوړو سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوي دي او خپل بیا د پاکستان تحریک انصاف د هدونه استعفا ورکړې ده. شنن کې وایي د پخوا پرنګ اوس مهال د سیاستوالو د بیلولو او د نوي سیاسي ګوندونو جوړولو دا کیسه د پاکستان تحریک انصاف سره روانه ده. نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا خبره د جون په څلورمه نیټه خپلو پلویانو ته په ویډیوي وینا کې کړې ده. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړو چې په زوره د هغه د ګوند ماتولو هڅې روانې دي او د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې هم پر رسنیو او سیاسي هلو ځلو داسې بندیزونه نه و لګولې شوي.
مشرف کے مارشل لا میں بالکل اس طرح کی پابندی نہیں.
مشرف پا مارشل لا کی داسی بندیزونا نو لگول شوی. ز پا حزب اختلاف کی او مونگتبا دا ویلو پورا مقوا. نن خسوک دا عمران خان نم هم نشی اگستره. د تحریک انصاف څوک نماینده هم رسنیو ته نشي حاضرېدلی نو د رسنیو ازادي چرته لاړه. په جمهوریت کې د ولس د پوره امنه احتجاج کولو او جلسې جلوسونو کولو حق ختم شوی دی.
جو اکټیویټیز کرنے کے لیے جو اپنی جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں وہ سب ختم ہو گئے ہیں.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا خبره په داسې مهال کړې ده چې د نهم مې د پی خروستو د پاکستان تحریک انصاف د پواد چودري، اسد عمر، پرویز خټک، عثمان بوزدار او شیرین مزاری پرنګ د 500 نه زیاتو لوړپوړو سیاستوالو یا خو د پاکستان تحریک انصاف نه د بیلیدلو اعلانونه کړی دي او یا د پاکستان تحریک انصاف د کابینې د عہدونه استیپاګانی ورکړی دي. د تحریک انصاف د ځینو لوړپوړو سیاستوالو ترڅنګ د زیلو او تحصیلونو په کچه هم ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د 9 می وروستو د پاکستان مسلم لیگ قاب او پاکستان پیپلز ګوند پرنګ په نورو ګوندونو کې شامل شوي دي. د نوخار ضلع د پاکستان تحریک انصاف مقامی سیاستوال غیاث خټک چې اوس مهال په مسلم لیگ قاب کې شامل شوی مشال ریډیو سره په مرکه کې دا تور رد کړی چې ګنی هغه د اسټابلیشمنټ د فشار لاندې د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی دی.
نه هم مې نه پس خو ډیر خلک چې کم د دل برداشت شول هغوی چې دا سو قتل نو لکه دا مونږه چې څه کوو نو د خپل ملک پاکستان دپاره کوو د یو فرد دپاره نه کوو. هغې په وجه زموږ ډیر ملګري چې کم دی نو دل برداشت شول او هغوی چې کم دی پی ټی آی پرېښودله. تقریبا زه چې څومره پیژنم زما خپل ملګري راؤنډ اباؤټ تقریبا 56 ملګري زما چې کم دی په هغه ټیم باندې چې کم دی سرنډر شول پی ټی آی پرېښودله. اوس به د ما سره انشاءالله مسلم لیگ کاف ته راځي.
د 2013 او 2014 د عامو انتخاباتونه وړاندې چې کله په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومتونو د راتګ امکان و نو هغه وخت د نورو ګوندونو نه سیاستوال بیلیدل او په 1999 کې چې کله پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د میا نواز شریف حکومت ختم کړی و نو د هغې وروستو د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو نه ګڼ شمېر سیاستوال بیل شوي وو او په مرکز او پنجاب کې بیا د مسلم لیگ قاب په مشرۍ حکومتونه جوړ شوي وو. شینون کې وایي اوس مهال د سیاستوالو د بیلولو او د سیاسي ګوندونو دا قصه د پاکستان تحریک انصاف سره روانه ده. د خبریال او شینون کې شمیم شاهد نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا اوس مهال چې سره روان دي نو دا حالات په پاکستان کې د جمهوریت په ګټه نه دي.
دا سره روان دي نو دا تقریبا هم د دې لپاره دي چې عمران خان د پارټۍ نه لری شي د هغه د پارټۍ یا برقراره پاتې شي او یا د دې خلکو نه یو بل پارټۍ جوړ شي. خو په پاکستان تحریک انصاف کې تقریبا ډېرو خلکو ته دا هغې دا منی چې دا هغوی ووټ چې کوم دی نو دا د عمران خان فوج دی نو هغوی کوشش دا کوي چې سداسې طریقه وباسي چې عمران خان سرپرستی هم دی ته حاصلی چې دا څه کېږي. نو په دې کې د سیول حکومت او د سیاسي حکومت هیڅ کردار نشته. خو زه د یو خبره کوم چې دا څه کېږي نو دا د جمهوریت دپاره او د سیاست دپاره بالکل تباهي ده.
د خبریال او شینن کې محمود جان بابر نمی هم په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې موجوده وخت کې د پاکستان تحریک انصاف په بیل شوي سیاستوالو مشتمل نوې ګوند جوړول به ډیر کامیاب نه وي ځکه اوس هم د پاکستان تحریک انصاف عام پلویان د عمران خان سره ولاړ ښکاري.
دې وخت کې په ظاهره داسې ښکاري چې کوم حالات دې وخت کې دي چې د پخواني صدر آصف علي زرداري چې کوم دی هغه کوششونه روان دي چې پیپلز پارټۍ مضبوطه کړي. نو دلته هم د خلکو دا خیال دی چې پیپلز پارټي کې دیشي راتلونکي وخت کې په مرکز کې حکومت جوړ کړي چې مسلم لیگ نون به هم دغه سپورټ کوي او جمعیت العلماء اسلام او د پی ډی ایم نور جماعتونه به هم دغې ملاتړ وکړي. مرکز دپاره د پیپلز پارټۍ او د صوبې دپاره زه پخپله دا ګڼم چې د جمعیت العلماء اسلام جماعت اسلامی این پی دیک ته به خلک ورځي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مې په 3 نیټه په خپله ویډیوي وینا کې ویلي دي چې هغه به د بندیزونو او سختو حالاتو باوجود خپله مبارزه جاری ساتي. خو موجوده حکومتي چارواکي وایي د مې په 9 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو پر مهال پوځي او حکومتي املاکو ته د زیانونو رسولو وروسته پاکستان تحریک انصاف په خپله د دې حالاتو سره مخامخ شوی دی.
تاندے ہیلے
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به او یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کار کړ دا و خو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کړ.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، پښتون ژغورنی غورځنګ د جون پر څلورمه په کراچۍ کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې د وجل شو په یاد کې جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښ او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر وویل چې په خړ کمر کې د وجل شو قربانۍ د هیرولو نه دي. نوموړي زیاته کړه چې اوسمهال یو وار بیا د پښتنو سیمو د نارامه کولو تیاری روانې دي. هغه له همدې عمله پر پښتنو غږ وکړ چې یو موټی شي. غورځنګ وایي چې امنیتي ځواکونو د 2019 زیږدیز کال د مئی پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د کمر چیک پوسټ د بورزنګ په یوجلوس په ډر کې 15 کسان وجلی وو او تر شلو زیات نور جوبل کړی وو. په دې اړه نور تفصیل نیاز علی خان لک.
پختون ژغورنی غورځنګ د غونډه د کراچۍ خار په سوراب ګوټ سیمه کې را جوړه کړې وه چې په ګن شمیر کې ورته خلک د ټولګو په شکل کې د خار د بیلابیلو سیمونه راغلي وو. په وینا کې د غورځنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ منتخب غړي علي وزیر په خپل وینا کې وویل چې د خړ کمر شهیدان د هیرېدو نه دي.
نن د خړ کمر د هغې شهیدانو ورځ ده چې په هغه کې موږ چشمدید کوایو. د خړ کمر هغه شهیدان چې کوم په بېرحمۍ سره ووژل شهیدان یې کړل، هغه زخمیان چې دېغدې فریادونه کول دېدې دوباره په بولۍ باندې وویشتل هغه یې شهیدان کړل. یو طرف ته وایي چې دهشتګردو په چیک پوسټ باندې حمله وکړه، بل طرف ته هماغه ریاست دی چې هغه شهیدان وته مغزه هغه یې ورکړه.
د کال 2019 د مای په شپږشتمه په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر لامنیتی چک پوسټ سره د ډزو په پیښه کې 15 کسان وجلې شوي او لشلو زیات جوبل شوي وو. د پاکستان فوز هغه وخت په یو بیان کې تور پورې کړ چې د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یو ډلې د فوز په چک پوسټ برید وکړ او 15 سرتیري جوبل کړي او د فوزیانو په جوابي ډزو کې 3 کسان وجل شوي او لس نور جوبل شوي دي. خو یې شاهدینو او د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د فوز دا تورونه رد کړي وو او ویلي وو په خړ کمر چک پوسټ فوجي سرتیرو د مداخلو ناستې ته راتلونکي قافله ودرولا ورستوي ور باندې ډزې وکړي. منظور پښتین هغه مهال ویلي وو چې د غورځنګ لغړو مشرانو پلویانو او د وزیرستان له مظاهره چانو وسیدونکو سره وسله نه و. تر هغه پیښې یو ورځ وروسته د فوز د عام اړیکو اداري ایس پی آر په یو جلا بیان کې ویلي چې د خړ کمر پیښې لزای سره 15 نور مړي موندلې دي چې په ګولو لګیدلې وو. پی ټی ایم او پښتون ملت پالا ګوندونو د هغه پیښې په خبرګون کې مظاهره کړی وي او بیا حکومت د شهدا پیکج تر نامې لاندې هر وجلې شوي تن کورنۍ ته 15 لکه روپۍ او هر جوبل تن ته 10 لکه روپۍ ورکړي وي. علي وزیر جلسې ته په وینا کې ویل چې د بده مرغه نن یو ځل بیا د پښتنو په سیمه کې د یوې منصوبې لاندې بدامنی تر هرګري پیدا کړه شوې ده. هغه په پښتنو ملت پاله ګوندونو او مشرانو غږ کړی چې د پښتنو په خوره د بدامنی د مخنیوي لپاره دی یو موټی شي.
نند پښتون په وطن کې بیا نندا سورځ را روان دي چې هغه د ډېرې مشکلات دي، هغه د ډېرې تکلیفاتو نه ډکې دي.
علي وزیر زیاته کړې چې د نهمې مای د تحریک انصاف لخوا د مظاهری رستو د تشدد په ډکو پیښو کې تورن کسان پولیسو او ریاستی دارو په سلیل شو ساتونو کې نیولي. خو د خړ کمر په پیښه کې د وجلې شوو پښتنو ځوانانو مشرانو په وجنه کې ککړ نن هم آزاد دي. دارمان لونی، عارف وزیر، طاهر خان داوړ قاتلان تر اوسه ونه نیولې شول. د کراچۍ یادی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین ویل چې یو ځل بیا په کراچۍ کې میش پښتانه د افغانانو په نوم زورول کیږي او پولیس ترې پیسې اخلي. بلخوا د کراچی پولیسو او بیا صوبایي وزیرانو دا تورونه وار په وار رد کړي او وای چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې په کراچی یا په سن کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري. د سن حکومت په وینا چې اوس د سن په زندانونو کې ډیر کم افغانان پاتې دي، زیاتره افغانانو خپلې د بند سزاګانې پوره کېدو وروسته بیرته افغانستان ته لیدل شوي دي. نور الله ترین زیاته کړې چې په کراچی کې د پښتنو په سیمو کې د بدامنۍ د مخنیوي، نشه یي توکو د مخنیوي لپاره حکومت او پولیس هیڅ ګامونه نه پورته کوي. د کراچی یاد جلسې ته د پی ټی ایم نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې او ویل چې د خړکمر د پیښې ترڅنګ د خپلو اتلانو قربانیانې به تل یادې ساتي او پی ټی ایم به د پښتنو د حقونو لپاره خپل آئینی او سوله ییزه مبارزه جاری ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو د پاره د عالمی ورځې سګنۍ عنوان پلاستیک ختم کړي مقرر شوی. نن دغه ورځ مانل کیږي چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ماحولیاتو وفاقي وزیر شیری رحمان هم خپل پیغامونو کې د پلاستیک پیګونو یا خلطو د مخنیوي د پاره د کوششونو خبره کړې. ویلي دي که مخنیوي یې ونه شو، دوه زره ویشتم کال پورې به یې شمېره درې چنده سوا شي. په دې اړه تفصیل شانواز ترغزینه ور.
د جون پنځمه د ماحولیاتو عالمی ورځ مقرره ده. د ملګری ملتونو لخوا د سکنی کال د ورځې دپاره پلاستیک ختم کړي عنوان هم ورکړل شوی. د ریډیو پاکستان په پاڼه د خپور شوي خبر تر مخې وزیر اعظم شهباز شریف د ماحولیاتو د ورځې په مناسبت سره پیغام جاری کړی چې په پاکستان کې به د پلاستیک آلودګۍ ته پاملرنه کوي او کوشش به کوي چې ختم یې هم کړي. دا چې د پلاستیک د وجه ماحول څنګه خرابیږي، د پېښور په خیبر میډیکل کالج کې استاد او د ماحولیاتو ماهر عادل ظریف ته مشال ریډیو دغه پوښتنې ته داسې ځواب ورکړ
چې د یو ان چې کوم به اوس رپورټ راغلی چې آٹ بلین ټن چې کوم دی دا د دنیا کې خور دی او دا ډېر لوی تھریټ دی چې د انسان دی که ځانور دی او په بو کې چې مهي په شکر کې دی یا د اوبو چې کوم کوالټي دا د خاورې کوم معیار دی چې په کار دی څنګه فصلونه کېږي، زموږ سبزیا کېږي، زموږ خوراکونه کېږي، نو په هر څه باندې کې دی شامل شي او دا بیا یو مایکرو پلاسټیک ورته وي ډېر انسان په جسم کې چې ورشي نو هم بیماریاں کوي، ډېر سبب کیږي د کینسر او د ډېر مختلف بیمارو. او چې حیوانات اخري دا لکه د څاروي نو د هغوی په جسم کې هم ورشي نو د هغوی ته هم بیماری لاحق شي چې د هغوی غوښه یا د هغوی خوراک موږ د حیوانات کوو نو هم بیا زموږ په جسم کې راځي او زموږ په بدن کې بیا ډېر بد اثر غورځي. داسې چې کوم مهي دي، دا چې کوم آبي حیات مهي او دا نور شونه په هغې کې ریسرچ شوی دی چې 80% موږ کوي بلکې زیات ور باندې آرسنیک او نور ډېر خطرناک تکم وو ټول چې دا د فیکټریانو ناراضي دي نو زهر دي نو غي ابي حيات خو مري او کبیا پاتې کیږي نو غي کې دومره مرکری او آرسنیک هم شته.
په پاکستان کې ګڼ شمیر قسمونه پلاستیک شاپر او یا خلطه موجود دي. دې کې ځینې هغه دي چې عام پلاستیک دي او ځینې بیا د پولیتن په نوم یو بل پلاستیک. د لاهور په یو کمپنۍ کې د کارکونکي او د خیبر پختونخوا د پره مارکیټینګ منیجر سرفراز خان مشال ریډیو ته د عام او پولیتن پلاستیک فرق او خرڅ داسې وخایلو.
نو پدې کې بلیک دی، گرین دی، ملکی دی، پیور وایټ دی، پکې ایران دی کنه، د پاکستان چې کوم مارکیټ دی کنه. نو پدې کې غو د پولیتین بیگ چې کوم استعمال دی هغه انتهایی کم دی، ځکه چې هغه د ماحول دوست هم دی او د هغه تقریبا د چې کوم ټایم کې لکه ختم کیږي. موږ ته چې لکه د کمپنۍ طرف سویل شوی دی نو هغه تقریبا یو کال دی کنه. دا عام شاپر چې کوم وي د پلاسټیک بیگ والا نو دی تقریبا د 1900 ایئر پورې نو هغه ما هغه هم دغه وی چې لکه دا پولیتین بیگ چې کوم دی نو دا لکه په ریټ کې ګران دی کنه ډیر زیات. نو هغوی وایي چې مونږ مجبور یو چې مونږ به دا د پلاسټیک بیگ چې کوم دا یو به تاسو نه اخلو.
د ریډیو پاکستان د خبر تر مخې د ماحولیاتو وفاقي وزیر شیر رحمان هم ویلي د پلاسټیک آلودګي خطرناک او اوږده ده، دا د ژوند ګڼو اړخونو ته تاوان ورکوي. نوموړي دا هم ویلي دي که د اوس نه د دې مخنیوي ونه شو امکانات دي 2018 کال پورې به شمیره درې چنده سیوا شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی خبرونو د لنډیز. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترقۍ نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی دی. د جون پر څلورمه د کوټه پرس کلب مخې ته د شوې مظاهرې ګډونوالو ویلي چې حکومت پر ژمنو سربېره له څو کلونو راهیسې د صوبې د سرکاري سکولونو استادانو ته ترقۍ نه ده ورکړې. د بلوچستان د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عنایت الله کاکړ مشال ریډیو ته ویل د مونږ هم د دې صوبې استادان یو په کار ده چې زموږ حق مونږ ته راکړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جون پر څلورمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې د وژل شو په یاد کې جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښو په کامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر کله یوې خوا د هغې پیښو قربانیانو ته د عقیدت څرګندونې وړاندې کړې، نو له بلې خوا یې د پاکستاني ریاست پر پالیسو تنقید وکړ. د اسلام آباد پولیس وایي د لټون په عملیاتو کې د ښار له بېلابېلو سیمو 150 مشکوک کسان نیولي دي. پولیسو د جون پر څلورمه په ټویټر خپرې کړې یو بیان کې ویلي چې د عملیاتو پر وخت 300 کورونه تالاشي کړي. د عملیاتو هدف د امنیت ټینګ ساتل خول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د جون پر څلورمه په یوه تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې 15,000 نور کسان ورزیات شوي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو خلکو شمیره 28,300,000 ده. روس وایي ځواکونو یې د اوکراین په ختیځه سیمه دونیسک کې د اوکراین پوځ د هغوی لخوا په پراخ عملیاتو کې پرشا کړی دی. د روس د دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې اوکراینی ځواکونو پر 50 ځایونو برید کړی و خو بریالي شوي نه دي. تر دې وړاندې د اوکراین پوځ وویل چې په تېر یو شواروس کې د هیواد په ختیځه سیمه کې د روس یو کم 10 بریدونه پر شا تمبولي. اوس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او تاسو پام یو راپور تر راغوم. تر شین صوبې وروسته په اسلام آباد او پېښور کې هم ځپلو ځینو افغانانو تور پورې کړی چې پولیس یې ځوروي. دوی وایي ځینې وطنوال یې د اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوي هم دي. په وفاقي کچه پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سند صوبه کې پولیسو په وروستو کې مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هر هغه بهرني کس نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار امید ظهیر مل راکړي.
یو شمیر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تېرو څو ورځو راهیسې بیا په بېلابېلو سیمو کې د افغانانو نیول او ځورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
له همدې ځایه 15 تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمیر ونیول چې ټول شمیر یې نږدې 15 تنه کېده. ټول یې د باریکاب تانې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډی ویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمیر نور افغانان نیولی دي. د اسلام آباد په یو شمیر نور سیمو کې هم ځینې افغانان سر ټکوي چې پاکستانی پولیس یې کورونو ته ورغلي او له دوی د اسناد غوښتنه کوي. هخوا په پېښور کې میشت یو شمیر افغانان هم ورته شکایت کوي. له دوی یوې مدونه حیدری ازادي راډیو ته وویل ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خور و زر دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 1,00,000 کلداري ورکړي دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
مودا وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوې دي. هغې زیاته کړې وه یو شمیر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشی شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتې او کله چې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منی او وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بې له اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل.
په خیبر پښتونخوا کې کروندګر او د چاپیریال ساتنې پوهان وایي د نړۍ د تودوخې کچې لوړېدو او موسمیاتي بدلون له وجې بارانونه بې ترتیبه شوي دي. د دوی په خبره د بې وخت بې بارانونو د سیمې فصلونو او د میوو باغونو ته زیان رسولی دی. ملګرو ملتونو د مۍ 1 په یو راپور کې ویلي چې د 2022 زیږیز کال د سیلابونو اغېزې لا پسې زیاتې شوي او خبرداری یې ورکړی چې پاکستان ښایي په راتلونکو میاشتو کې د خوراکي توکو د کمۍ شاهد اوسي. دا چې موسمیاتي بدلون د خیبر پښتونخوا زراعت څومره اغېزمن کړی، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د شاهین بونیری دا راپور اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو او بې ترتیبه بارانونو له کبله که یو خوا ځاني او مالي تاوانونه اوړېدلي دي، نو بل خوا یې فصلونه، میوې او سبزیانې هم اغېزمنې کړي دي. د چاپیریال د ساتنې پوهان وایي چې په نړیواله کچه د تودوخې د لوړېدو له کبله د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی، ای مالونه په ویلې کېدو دي او د زول او سیلې سره ولاړ فصلونه خراب شوي دي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په هزاره پوهنتون کې د کرکلي د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر سجاد علي وویل چې ماحولیاتي بدلون د خیبر پښتونخوا کروندګرو ته ډیر تاوان رسولی دی.
مونږ چې کم دی دا سپرینګ ویټ په اکتوبر نومبر کې لګو او بیا چې کم دی مونږ په اپریل او مئی کې مونږ د دې برداشت کوو، هارویسټ کوو. یو څو کلونو نه یا خود سی وشي چې په مارچ کې زمونږ سره ټمپریچر اکدم زیات شي، نو دې ته مونږ وایي ټرمینل هیټ سټریس. هغه د وجه زمونږ دانه غټه نه جوړیږي، دانه وړه جوړه شي، شریول پاتې شي، هغه د وجه زمونږ پیداوار کم شي. بیا په بعضې کلونو کې لکه دې کال چې کم دی زمونږ سره د مارچ کې خو موسم خو خو په اپریل کې زمونږ سره بارانونه چالو شو او بارانونه داسې شو چې بعض ځای کې چا هارویسټنګ نه کړی شو، چا چې هارویسټنګ وکړو هغه په ولاړ پټی کې چې کم دی غنم هغه نه خراب شته.
د خیبر پښتونخوا په مردان، چارسدا او پېښور کې د غنمو او جوارو په ګډون یو شمېر سبزیانې او میوې هم کرل کیږي. په دې کې شلتالو، الوچې، خټکی او سټرابیری مهم دي او په ځینو سیمو کې د پیازو، ټماټرو او مرچکو کروندا هم کیږي. د مردان د تخبای یو کروندګر شاه خالد وایي چې د بې وخته بارانونو له کبله غنم بې وخته وری بل شو او د شلتالو باغونه ګلې او بارانونو اغیزمن کړی دي.
د بې وخته بارانونو د وجې چې کم دی د فصل چې کم د پخېدو خپل ډیوریشن نو ام مسله وشي پوره ونه رسي، لکه پرس کا د غنم وږی چې کم دی د پوره ونه رسي، د جوار وږی پوره ونه رسي، پیداوار هغسي ونه شي. تاسو ته پته چې تخمونه څومره ګران دي. سږ کال که تاسو وګورئ دلته موږ ته په غنم کې دا وشو چې غنم په پخوالي کې چې کم دی باران وو، د هغې د وجې د هغې دانه چې کمه ده هغه توره شوله، د هغې اوړه چې کم دي هغه د خوراک نه دي، د هغې روټۍ د خوراک نه دي. سږ کال د شلتالو کنډیشن ته تاسو وکتل چې ګلونه به څو غورځېدل، ځکه چې بې وخته په ګل په ټایم کې بیا سیوا سیوا اوبه او دغه رالل هغه ورسره ډیمیج شول.
د میدانی سیمو په ګډون په غریدو سیمو کې هم ماحولیاتي بدلون د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی او د ایمالونو ویلې کېدو له کبله سیلابونه راغلي چې د سوات او ملکنډ په نورو برخو کې ځاني او مالی تاوان اړولی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې سیلابونو د سیمې نقشه بدله کړې او د خلکو د کر کروندې ځمکې وړې دي. د نوموړي په وینا د حکومت او ولس ذمواري ده چې د موسمي بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پالیسۍ جوړې او عملي کړي.
زمنګ خپل د اګریکلچر کې د اغې خپل یو سیستم دی چې په کم موسم باندې به کم فصل کېدو مطلب دادا کہ دا گلو وخ نئی گلے اسی سے کم باغات کی دی اغا باغات اغا اوہی او اغا تباہ کی ہم دا کلائمیٹ چینج دے کہ اگے منگ فلڈ تا ہم مخمخ کڑیو سوائل ایروجن تے ہم مخمخ کڑیو
اکبر زیب خان زیادہ کڑے چی باید پا صوبہ کی دا موسمیاتی بدلون سرسم دا کر کروندے طریقے بدلی شی او دا نوی ٹکنالوجی پا زور دا کروندگرو تاوانونا راکم کرل شی دی آدمون وردا چی دا پاکستان پا گڑون یوش میر آسیایی حیوادونا دا خوراکی توکو دا کمی سرمخ شوی دی ملګرو ملتونو د مې په درشما په یو راپور کې ویلي چې د کال 2023 د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوي او خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د خوراکي توکو قلت یا کمی خای په راتلونکو میاشتو کې نور هم زیات شي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
دونکو د بر جنوبی وزیرستان ځینې مدني فعالان شکایت کوي چې د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود سیمه له ماینونو نه پاکول کیږي. د دوی په خبره پر خپل خوره ګرځېدل ورته ګران شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مخکښ علمزی مسید د جون پر څلورمه مشال لیډو ته وویل چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د 2500 ماین چاودنو پیښو ریکارډ لري. په دې اړه نور تفصیل اشتیاق مسید راک.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع وسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت یې د سیمې په مځکه کښې خوندي ماینونه صفا کولی د پوره ګامونه نه پورته کوي چې په وجه یې د سیمې خلک په ماین چودنه کښې وژل کېږي او معذوره کېږي. په دغې برعکس د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان مسید مشال ریډیو ته ویایي
دی
پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب مسید ویایي چې تر دا وخت پورې په سویلي وزیرستان کښې 2500 د ماین چودنې پېښې مخې ته راغلی دي.
جنوبی وزیرستان کې په 2500 نه زیات پیخې مخکې ته راغلي دي. دغه دوام لري. دغه لینډ ماینز واقعیات 500 نه زیات چې کوم خلک دي په دغه کې مړه شوي دي. موږ سره په ریکارډ دي تقریبا 300 نه زیات زموږ په ریکارډ باندې هغه خلک دي چې معذوره شوي دي پکې، او په دغه کې د بچیانو تعداد چې کوم دی په ټوله زیات دی.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کښې په مځکه کښې خوندي ماینونو صفا کولې چار په برعکس د سویلي وزیرستان اپر ضلع ډپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلي وزیرستان لادا تحصیل چیرمین تاج ملک وویل چې د پوځي چارواکیو نه هم د ماینونو صفا کول غوښتنه کړې ده.
دا والا سره نیژ یو میټینګ د کور کمانډر سره ورسره پاش جمالالدین و د سفرام چنی کمیټي چې کوم چیرمن دی هغې سره په ریټن شل دا خبره ورته وکړله. هغې دا زاوب دوه خبرې هغې ته وکړلې چې ایما لینډ ماین واقعیا وشي یو خو آن دا سپاټ باندې دا کمپنسیشن ملاوي شي. دوهمه دا خبره ورته وشوله چې د لینډ ماین په والا سره چې کوم ټیمونه تاسو ارنج کړي دي دې ته وایي چې اپ او رسته ایجنسي چې دي او په
د سویلی وزیرستان حکومتی چارواکیو له طرفه په سیمه کښې د ماین چودنې کښې د وژل شوي او پر هرجلی شوي کسانو د شمېر په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
پلس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوه نیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال راډیوی مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو
مشال ریڈیو تھا سپام یو بلے اقتصادی موضوع تھا راگر روما د پاکستان حکومت له افغانستان ایران روس سره د بارټر ټریډ یا د سامان په بدل کې د سامان تجارت پیلول اعلان کړی. حکومت د دې پریکړې په اړه بیان خپور کړی. په پاکستان کې ځینو سوداګرو د حکومت دا اقدام ستایلو ویلي دي چې له دې سره به د سوداګرۍ نوې لارې برابرې شي، خو ځینې سوداګر بیا له دې امله اندېښمن دي چې له یادو هیوادونو د اقتصادي توازن نشتون به د تجارت د دې نوې بڼې پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان په راپور کې.
د جون په دویمه نیټه د پاکستان د تجارت وزارت د دې پریکړې په اړه خپل مراسله خبره کړې ده. په پاکستان کې کاروبار کوونکي یا تاجران د حکومت دې پریکړې ته په کوم نظر ګوري؟ د فیډریشن چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری په خوانې مشر داروخان اچکزئی د جون په دریمه بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دا د کاروبار کوونکو لپاره یو نوې لار جوړه شوه چې ګټه به هیوادونو او تاجرانو ته وي.
تجارانو دپاره یو لاره جوړ سوله، یو طریقه کار بل جوړ سو، کیدای شي خلکو ته په دې باندې کاروبار نور اسانه شي او دا د افغانستان خلکو ته هم اسانه شي. هر به همیشه به د حواله په ذریعه باندې د پیسو تلل راتللو، اوس به هغه چې دا به یو قانوني شکل جوړ شي او هغه به په قانوني طریقه باندې تګ راتګ.
بین وخت کې بیا د خیبر پختونخوا د رسالپور انډستری سټیټ مشر عرفان الله خان بیا وایي چې د بهر هیوادونو نه سامان راغوښتلو کې ګټه شته، خو د پاکستان نه افغانستان ایران او روس ته سامان لیږلو کې ګټه نه ښکاري. د نوموړي په وینا چې پاکستان کې په سامانونو جوړولو د بجلی لګښت او ټیکسونه ډیر زیات دي،
او کوم چې زمونږ په پاکستان کې د ټیم کې آیټمز تیاری نه کاغه میډیسن دي، کاغه ماربل دي، کاغه داسې د ماشومانو کوم دا ټاپیانی فوډز دي، ګارمنټس میک اپ سامان دي، نو افغانستان ته چمون دې ټایم لګو نو غیتا اوم په ریټ کې واره نه کوي، چونکی پاکستان کې بجلی ډېر زیات ګرانه، نو دې ټایم کې اومغه افغانستان کې تجارت روزګار کول ولې دې نو غیتا واره نه کوي. نو غی دې ټایم کې د پاکستان تقریبا پسو کې 5% هغه دلته نه ټایم چې ته یم هغه ټایم چې دې چې هغه کې کوم غیتا مشکلات تلته نه ملاویږي یا نور ملکونو ته هغه ناراضي خو ګران راځي.
د پاکستان د تجارت وزارت مراسلې تر مخه پاکستان کولی شي چې یادو هیوادونو سره د ډالرو یا نورو کرنسي بغیر کاروبار وکړي، او هغه پاکستانی کمپنۍ چې د روس، ایران، افغانستان سره د سامان په بدله سامان کاروبار کول غواړي باید پاکستان په فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر کې رجسٹرډ وي. د یادې فیصلې پر رڼا کې د پاکستان څخه به شاوده، سبزیانی، غوښه، د کاسمیټک سامان، موټر سایکل تر څنګ شپږشتو کې یادو هیوادونو ته لیږلی شي، او بیا د افغانستان او ایران څخه به سبزیانی، وچ میوې، سکاره او نور شیان پاکستان ته راځي. د روس څخه به دال، غنم، سره او د ټیکسټایل مشینري پاکستان ته راتلی شي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي پاکستان ډالرو ته سخت ارزښت لري. په افغانستان، ایران او په روس بندي بیا ځینې بندیزونه هم دي، نو دې هیوادونو د تجارت نوې لار پرانسته.
د دې خو پاکستان ته خپل ځانې ډېره فایده ده، ځکه چې پاکستان چې کم بار نه شیزونه راغواړي د هغې دپاره ډالر پکار وي. پاکستان ته ډالر دې وخت کې ډېر زیات شارټیج دی. بل خو که د دې درې ملکونو ته وګورو نو په دې کې هم افغانستان ته هم دې وخت کې د هغه انټرنیشنلی ټریډ د هغه بند دی او بینکنگ چینل کلوز دی بالکل، او د کشانتی افغانستان باندې هم پابندیانې دي، په روس باندې هم چې دوی انټرنیشنلی هغه باندې پابندیانې دي، یورپی ملکونو کې. دا د دې سلور وړ ملکونو ضرورت دی چې دی خپل کې تجارت سیوا کی.
د تاجرانو په وینا چې د دې وړاندې هم د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ په لوی کچا په رسمي او غیر رسمي ډول تجارت روانو، خو سه خ رسمي بنا خپل کړه. د تاجرانو په خبره تر دې وړاندې د افغانستان او ایران سره په بیلا بیلو کرنسیو کې تجارت کې داړون به زل شو چې د سامان په بدله سامان کاروبار پیلېږي. پاکستان دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې پاکستان له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د کراچۍ چیمبر اف کامرس په خوانې مشر زبیر موتیوالا مشال لیډیو سره بیا په خبرو کې ویلي د دې ګټه بداوي چې له پاکستان څخه به ډالر بهر نوزي، سرمایه به محفوظ وي، د مال په بدله به پیسې نه ورکول کیږي، او هم له دې سره به د پاکستان پاکستان د ایکسپورت کچا لا زیات شي. د نوموړي په وینا چې د یادو هیوادونو ترمنځ د یو بل سره اقتصادي توازن برابر نه دی، لکه روس چې دا وخت نړۍ په اقتصاد کې یو ځانګړي برخه لري، بل لور ته به پاکستان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. په ایران او افغانستان چې نړیوال بندیزونه هم دي. د نوموړي په وینا چې د پاکستان څخه به بیا یوازې روجي او ځینې موسمي تازه میوې ایران ته لیږل کیږي، د دې له کبله به تاجرانو ته ګرانه شي چې د مال په بدلا مال ورکړي. د کوټي چیمبر آف کامرس د چارواکو په وینا چې پاکستان څخه تر ټولو زیات برآمدات افغانستان ته کیږي، چې پکې دوایانې، اوړه، پیسونه، خوراکي توکي او نور زیات شان شامل دي، خو افغانستان څخه وچې او تازه میوې، قیمتي ډبرې او سکاره او ځینې نور شیان راوړل کیږي.
کوټي چیمبر آف کامرس مشر عبدالله چکزئی بیا وایي،
لیکن د ایران سره څه صورتحال بدل دي؟ د ایران تقریبا 13 زیات اټمان موږ امپورټ راځي، پاکستان راځي، زموږ د خاصه صرف 2-3 اټمه دي. په هغه کې یو وریجی چاول چې موږ ته وریجی دي، یو د کنجیت دي، او بل د ام سیزن سی د وست ام سیزن دي، ام دي کده مالټو سیزن بیا مالټې دي. د دې سال اوس موږ ایران خلک د موږ سره کم کاروبار چې کوي هغه موږ ډیر په نقصان کې روان، موږ بارها وار ګورمنټ ته دا دغه کړی دي چې موږ د دې په تجارت کې توازن برابر سر.
خو د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ چیمبر آف کامرس وایي، طالبانو حکومت او تاجرانو ترمنځ تر اوسه په دغه اړه کومه پریکړه مخته نه درغلي. د پاکستان افغانستان سوداګرۍ چیمبر آف کامرس خان جان الکسی مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي، د پاکستان لخوا په پوله د تجارت معامله سمو د مخ کې راپورته شوی و، خو د په وینا تر اوسه کومه معاهده یا تړون نه دی شوی. د طالبانو د حکومت د تجارت او صنعت وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد هم مشال لیډیو ته ویلي چې له پاکستان سره د سامان په بدله سامان سوداګرۍ په اړه ناسته شوی، خو د هغه په وینا دا موضوع لا پای ته نه ده رسیدلی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیک.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوریدونکو د جون څلورمه د هغو ماشومانو د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي چې د جنگونو او ناامنیو له وجې ژوند متاثره شوی دی. د پاکستان د قبایلي ډلو ماشومان هم په تیرو کلونو کې د بې کورۍ، ماین چاودنو او د سکولونو د ړنګېدو له پیښو سره مخامخ شوي دي. د ځینو غیر سرکاري ادارو د شمیرو تر مخه په قبایلي ډلو کې د ناامنیو پوځي عملیاتو له وجې ړنګ شوي یو شمېر سکولونه لا هم بیرته جوړ شوي نه دي، او دا چې د هغو سیمو د پام وړ شمېر ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل لفرخنده اسد نامه.
ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویب پاڼه ورکړي چې هر ورځ په نړۍ کې د جنگونو او ناامنیو د پیښو له وجې د ماشومان ژوند له ترخو تجربو کړاوونو نه تیریږي. د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع هم په هغو سیمو کې راځي چېرته چې د 1300 کلونو راهیسې ماشومان د ناامنیو د پیښو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د شمالي وزیرستان سید مان الله مشال ریډیو ته وایي، کله چې په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو وروسته خپل کلي ته ستانه شو نو هلته پرې د ماین چاودنه وشوا. سید مان الله وایي، په هغه وخت کې عمر 15 کاله وو.
میزه په دغه وخت کې لکه رومري کا ناب کلی کوم دوما ورځوا لکه زدا سه میز کرداته دا چې د دغه په محمد دی لکه کټه ډانګې وې دا سه یوګه و چارو کلا پاستا غا شای بو دا سه نن په لیار کې نو تر اوسه بس غا بام و بس سره کلاس شو لکه ګوتې بس کاټ کړل را.
ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت کلی کله چې په واسیمه کې جګړه روانه وي، هلته نه یوازې تعلیم متاثر کیږي بلکې له دغه سره د صحت سہولتونه هم له ځنډ سره مخامخیږي، او په داسې حالاتو کې ماشومان، انجونه او هلکان د تشدد او د جنسي زورونو سره هم مخامخیږي. د برا جنوبي وزیرستان د تیارزا تحصیل یو اوسیدونکي انیس الرحمن د جون په درېمه مشال ریډیو ته وایي، هلته زیاتره ماشومان د ماین چاودنو د پیښو سره مخامخ شوي دي.
فرحان محمد فرحان امي بچای دا تقریبا 12-13 سال عمر دی، عمر اتر زوی دی. دا تقریبا 2021 اینډ وکنه سپتمبر ما خیال 18 سپتمبر یا 16 سپتمبر ته دا چودنا شوی وه. په هغې کې لګېدلی و لفټ پښای کنه پکې را شوې ده، کټ شوې ده.
انیس الرحمان دا هم وایي، د پوځي عملیاتو او ناامنیو له وجې د ماشومانو سکولونه هم ړنګ شوي دي، او زیاتره سکولونه یې استادان او یا نور عمل هم نه لري.
هلته خوش مثال خلکو چې کوم بالکل زما ما خپل چې په کوم سکول کې سبق ویلی وو تقریبا ما تین چار سال په هیڅ سکول کې خپل سبق ویلی دی بالکل ما چې بالکل ډیمیج شوی دی ختم شوی دی کنه داسې نور ما ډېر ځایونه کتلي چې په هغې کې سکول وال بورډ لګېدلی وو دغسې والګرافي به شوې وه په هغې کې بیا ډیمیج وو.
د جنوبي وزیرستان ګلشن مسجد مشال لډیو ته وایي په 2004 کال کې د خپلو ملګرو سره د لوبو پر مهال د یو ځمک لاندې بم چاودنې ښکار شو. دغه پیښې ټول ژوند ور بدل کړ. نوموړي د خپلې حادثې په اړه مشال لډیو ته وایي
باروتي زما کسره بس باره سي پټو کې خلک ګرځي کنه کېتو کې نه پس هغه کې ګرځېدلو بس ځمکه کې دننه بس شروع کې خو بس ډېر تکلیفونه چې خبرو انسان یې کنه هغه اکدم په کټ را شي هغې نه خپه کټ شي نو ډېر تکلیفونه یې پکې کنه شروع کې خو ما سره ډېر تکلیفونه جوړ شو بس ما زور شم په کټ او ما شرارت خو بیا ورو ورو ما خپل همت وکړلو. بس
بلخوا د تېرې مۍ میاشتې پر 21 د شپې مهال بسوالو د میرعلي په موسیقي او هڅوخېلو کې د نجونو د دوو سکولونو ودانۍ په بارودو والو زولې. له دغې وروسته د سیمې خلکو احتجاج هم وکړو. د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په سوات او ځینو نورو سیمو کې په دې تېرو کلونو کې زیاتره د جینکو سکولونه په بارودو والو زول شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عالمزیب مسیح چې په قبایلي ضلعو کې د ماین چاودنو پر مسله کار کوي مشال رډیو ته وایي دوی دغه مسله د پوځي چارواکو او ضلعي انتظامی سره سو وارې راپورته کړې ده.
ټول سپاٹ آؤٹ کړي هم وو یو ځای ګوښه ګوښه هم دوی سره شریک کړي ما خپل د ای جی سی سره په ټایم کې او اوس هم دغه تیر کال هم د ای جی سی سره د مختلف ځای سپاٹ آؤٹ کړي ورته څو ځای کې دوی څه کار هم سره وکړو. نو د بدر ایریا کې په شوال ایریا کې هلته اوس یو پوسټ واټر مشهور پوسټ وو د غره په سر باندې نو هغه چې کوم وو نو دوی اوس خالي کړي دي. نو هلته چې کوم عام جناور وردرومي یا وسره یې چې کوم دی شپانه وردرومي نو هغه هلته مخصوص شکار شي. یا
بلخوا د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې دا ویلي وو چې دوی له سیمې نه د ماینونو پر پاکولو کار پیل کړي. د پاکستان وفاقي حکومت او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی حکومت هم دا ویلي وو چې د هغو سکولونو د بیا جوړولو پر فعالولو یې کار پیل کړي چې په دې تیرو کلونو کې د نامنۍ په پیښو کې ړنګ شوي ول.
تاسو مشال ریډیو ته خو کې اوریدونکو د ضیاءالدین شینوارې په نوم یو پاکستانی نارویجین پر خپل موټر سایکل له ناروې څخه پاکستان ته رسیدلی دی. هغه 80 کلن او یو مسلکي موټر سایکل چلوونکی یا بایکر دی. شینوارې وایي له ناروې تر پاکستان سفر یې په یو میاشت کې وکړ. د ده په خبره د سفر مخه د نړۍ خلکو ته د پاکستان تاریخي او سیاستي ځایونه ښوول دي. دا راپور اوړو چې فرهاد شینواري جوړ کړی دی او د ضیاءالدین شینواري د موټر سایکل په شور پیلېږي.
شپېته کلن پاکستانی نارویجی ضیاءالدین شینواری د مئی په 2 نیټه له ناروې اوسلو څخه په خپل موټر سایکل د نړۍ سفر پیل کړ او د جون په 14 نیټه پاکستان ته راورسید او تورخم تاریخي سیلزای مشینۍ کې دمه وکړه.
زه ناروې نه تر سویډن او سویډن ډنمارک جرمنی نه چک سلواک هنګری رومینیا اور بلغاریا ترکی ایران اور بیا پاکستان سفر وک. ز پیسہ دار نیم ہمارا شوق کڑا تو پراپر ٹریننگ اور ډیر زیات سخت ٹریننگ ہے. ما چلور میں ٹریننگ کڑا دا پخپل خرچی روٹ ما بدلو او خصوصا آ بائکران چ کوم پا روٹ نو راگے دا روٹ باندې زرانہ.
ضیاءالدین چې اصلاً د لنډی کوتل پیروخیل اوسیدونکی دی له تیرو 20 کالو راهیسې په یورپ کې ژوند کوي. نوموړی وایي چې د دې سفر مقصد یې نړۍ ته د ټولنیزو رسنیو له لارې د پاکستان سیلزایونه او نرم اړخ ښودل دي.
د پاکستان د ټوریزم فروغ او د پاکستان هغه سافټ ایمیج خلکو ته یعنی روښول غواړم چې هغه خلک چې کوم یارګي یا نه دي پوهېدلی یا لیدلی نه دي نو زه ورته کولای شم چې زما د ترو دوی دغه ځایونه وګوري، دغه کلچر وګوري، د ښایسته ځایونه وګوري، د پاکستان هغه ښه شیونه وګوري چې کولای شي چې نور خلک هغه خلک چې یارګي یا چې هغوی وغواړي چې دلته راشي او دغه اکسپلور کړه او پاکستان ټول دغه ناردن ایریا دغه خیبر جنسی طرف ته راشي. نور داسې تاریخي ځایونه چې دا ټول وګوري.
په تورخم مچنی چک پوسټ باندې د خیبر پاس په تاریخ بریفینګ ورکوونکی زعفران اپریدی وویل چې زیاالدین شینواری ته په خیبر پاس راتلو هرکلی وایي، او دلته پخوا هم یو شمیر خیر ملکی شخصیتونه راغلی او لدې ځای سیل کړای.
کوم لنډی کوتل تحصیل دوردا د یو فخر خبره ده چې دا زیاالدین په نوم شینواری دی او ناروی نه دلته دا په بایک باندې راغې. د خیبر پاس اوسیدونکي خوم دی زما په وړاندې د انډیا کرکټ ټیم دلته راغلی دی، کوفی انان دلته راغلی دی، رفیق تارډ صاحب والا دیو بخیره دی بختره جنتونو کې زیور کې هغه راغلی دی، علی ڈی ڈی آنا خو خیر ډیره مخکې وه، او داسې ډیر عظیم شخصیات دی میشنی پوسټ ته راغلی دی خیبر پاس. او دې زینه جدا سطح سمندر نه 3500 فیټ بلندی باندې دا پوځ جوړ شوی. د دې ځینه هوایی منظر پاک افغان بورډر ښکاري، کابل ریور کویندوکش والا سلسله هم ته نه ښکاري.
زیاالدین شینواری وویل چې سره له دې چې د هوایی جازونو او بسونو له لارې ګڼو ځایونو ته سفرونه کړي، خو تل یې غوښتل چې نړۍ ته د سړک له لارې سفر وکړي، او هیله لري چې د دې موټر سایکل په ذریعه به دا کار ترسره کړي او نور ملکونو ته به هم سفر وکړي، او په اخر کې به بیرته ناروی اوسلو ته ستون شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم، او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخر او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترسنګ اوسه.